سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو اوس موږ کلا زده راډیو نه څلور ساعته اوریدل شي د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو سپوند نه سی ویش پنځه ویش مې شو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه د ول شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په افغانستان کې د نجونو ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. هغلی ګوترش د ښځو د حقوقي حیثیت د کمیسیون اتشپېتمې غونډې ته په وینا کې د سودان تر څنګ د افغانستان یادونه وکړه او ویل طالبانو له 55 ډېر فرمانونه خپاره کړي دي چې د ټول هدف د ښځو د حقونو سپل دي. هغه د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره چې اوس مهال د په وینا له خطر سره مخامخ دي د بیړنیو اقداماتو پر اهمیت ټینګار وکړ. کلونو کې له افغان نجونو خود سره د طالبانو چلن ټول نړیوال اندېښمن کړی او ویل کېږي یو اله چې تر اوسه طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی همدا دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له لسګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده. د یو ان ډی پی د افغانستان څانګې نر په خپل شبکې پخوانی ټویټر لیکلی دی چې کرنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د اقتصاد د ملاتړ د زیاتوي چې د ادارې د یو زره کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له نه هتیا زرو افغان کروندګرو سره د کرنې د پراختیایي خدمات اړینو توکو شتمنیو له لارې د دوی کرنه پیاوړې کړې ده. د افغانستان په ډېرو سیمو کې اقلیمي بدلون او وچکالۍ پر کرنې هم ناوړه اغېز کړی خو وروستي ورښتونو بزګر هیله من کړي دي چې دا کال به د خپلو ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وايي په دې ولایت کې یوې 12 کلنې نجلۍ یو څلور کلن ماشوم وژلای دی. د چارواکو وینا ده په خا د واز ولسوالۍ په شمشیر کلی کې شوې ده. د غزنی امنیت قومندانې نن په بیان کې ویلي دي چې نجلۍ د ماشوم په ډبر وژلای دی. بیان زیاتوي چې د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده او د بیان له مخې د پیښې په تړه او تورن ماشوم او پلار نیول شوې ده او د پلاتون لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوې دي. اسرائیلو د روژې د مبارک میاشتې له پیلېدو سره سم د غزې پر اترانګي درنې حمله پیل کړې دي چې په لړ کې لسګونه کسان وژل شوې دي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي نن ویل د اسرائیلو له حمله وروسته په تیرو څلور ساعتونو کې د وښ په کسانو مړی موندلې دي. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترستی ډلې په توګه پیژني. متحده ایالاتونو مصر او قطر په تیر څورزو کې هڅه کوله چې د روژې په میاشت کې په غزه کې اوربن ټینګ کړي خو د هڅو نتیجه ورنه کړه او تر اوسه د جګړو د پای ته رسیدو هیڅ نښه نه ښکاري. په غزه کې پر جګړې سربېره بشري بحران او لوږه پراخه شوې ده او د دې ښار ځینې برخې د قتل جدي ګواښ سره مخامخ دي. او د افغانستان او لندن ترمنځ د دریمې ورځنۍ لوبې پچا ایلن ګټلې وو او پچونه غوړه کړې وه. د دې لوب لړۍ نمړې سیالي افغانستان ګټلې وو او دویمه یې دورخ لامل لغوه شو. تر اوسه چې دا سیالي روانه ده افغانستان په 25.5 ورونو کې اوسل نه منډې کړې دي. څلور لوبغاړي یې لاس ور کړې دي. یادونه باید وکړم چې منډې اوسلو لس شوې. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه اوریدل شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل وړاندې به په راپور کې سره دا واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش اندېښنې چې ویل د 55 فرمانونو طالبانو یوازې د ښځو په اړه ورکړي دي. بل بل بیا د بخښ نړیوال سازمان غوښتنه کړې ده چې په بن کې ښځې دي. البته هغوی چې طالبان په بن کې دي له زندانه راخوشې شي ده چې اوس مهال په افغانستان کې طالبان په بن کې څومره ښځې بندیانې دي په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه په دې اړه به هم سره راپور واورئ چې هغه افغان هندوان چې له افغانستانه هندوستان ته تللي وو هندوستان یو قانون جوړ کړی چې پر اساس دوی ته تابعیت ورکول کېږي. خو په ټوله کې هغه افغانان چې په هند کې اوسیږي دوی سرنوشت په څنګه کېږي په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. ورباته هم ورځو چې هلته د افغانانو ژوند ته تمکیب
ملایان نسته مسجدونه نسته داسې مونږ چې افطار کوو یا پرشمای کوو ټلیفون عیار کوو.
د کندوزیانو ستونزې هم درسره شریکوم.
سړک چې دی بیخي خراب دی. اگر د سره دا موټر را شي کنه کپیر دی موږ ته سړک به جوړ شي.
نور مطالبه هم شته ولته هم وړه.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري مجله کې مو زفرید سیال د شفیق غیر تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني وو. رزو د مجلې نومړي راپور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي طالبانو له 50 زیاته سفرمنو صدر کړی دي چې د نجونو خزو حقونه یې لمنځه وړي. انټونی ګوتریش پرون د خزو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون آتش پیتمې غونډې ته په وینا کې د افغانستان په ګډون په دیش مر هیوادونو کې د خزو د اوسنی وضعیت په ګډون هم اندېښنه وښوده. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په ګډون د نړۍ په شمیرو هیوادونو کې د خزو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده. خغلی ګوتیرش چې پرونی د خزو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون آتش پیتمې غونډې ته وینا کوله، د طالبانو لخوا په افغان جنو خزو لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره وویل طالبانو له 50 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او خزو حقونه یې لمنځه وړي دي.
په ټول نړۍ کې شخړې او بحرانونه د زیاتېدو په حال کې دي چې په نجونو او خزو ویجاړونکي اغیز لري. په افغانستان کې طالبانو تر 50 زیات فرمانونه صادر کړي چې د خزو او نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي هر سجر په نړۍ کې د خزو د حقونو د دفاع په بیړنۍ اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخوا د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیتمې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کوي، د دې سازمان د خزو د برخې اجرایي مشر سیما باهوس وویل د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینې نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. هغې په ټولو شخړو کې د جنسیت پر بنسټ او لنجونو او خزو سره هر ډول تاوتریخوالی هم وغنده. په ورته وخت کې د نجونو او خزو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره دروتی استرادا تانګ وایي په افغانستان کې نجونې او خزي د ژوند لټولو چارو حذفېږي. هغې چې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیتمې غونډې ته وینا کوله وویل
اجازه راکړئ چې ستاسو پام د افغانستان قضیې ته راواړوم، چېرته چې نجونې او خزې د یو ځپونکي او د جنسیتي اپارتایډ رژیم تر سلطې لاندې ژوند کوي. اوسنیو شرایطو سخت فقر لا زیات کړی دی. په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې نجونې او خزې له عامه ژوند څخه لرې کېږي. د زده کړو، کار، روغتیا، عدالت ته د لاسرسي، سفر او لباس په برخه کې د هغوی حقونه په جدي توګه محدود شوي دي.
اغلی دروتی پنجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل د نجونو په زده کړو بندیز تراتونکو لپاره د هغوی د ژوند فرصتونه په جدي توګه کموي او هغو کسانو لپاره چې لاله وړاندې په فقر کې ژوند کوي شاید دا ناوړه دوره پای ونه مومي. د طالبانو حکومت بیا تر اوسه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د خزو د وضعیت په اړه په جوړې شوې غونډه کې د افغان جنو خزو د وضعیت په اړه د نړیوالو څرګندونو ته خبرګون نه دی ښودلی. خو پرونی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي په میدان وردګ کې یوې غونډې ته ویلي په افغانستان کې د خزو حقونه خوندي دي او په دې تړاو د لویدیځو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نجونو خزو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي بیا د خزو وضعیت په آتش پیتمه غونډه کې د افغان نجونو خزو په اړه له پیل شویو بحثونو هرکلی کړی دی. رینا امیری په خپل ایکس پانل لیکلي په افغانستان کې پیچلې ننګونې باید د هغو اصول او مهارتونو پر بنسټ حل شي چې د افغان نجونو خزو لخوا رهبري کیږي. د ویلو ده چې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کمیسیون آتش پیتمه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه او ټاکل شوې تر راتلونکو لسو ورځو دوام وکړي.
په راپور کې مورید چې په افغانستان کې د خزو وضعیت د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش اندېښنه ښودلې وه. بل پلو بیا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو غوښتې دي چې د طالبانو حکومت په بن کې د خزو د حقونو د پوهې برخې فعالانو د خلاصون لپاره دي د عدالت غوښتنه وکړي. دا چې د غوښتنه څنګه باید وشي وړاندې په دې راپور کې وره.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د عدالت غوښتنې کمپاین په دوام کې له افغانانو غوښتل چې په لیکلي ډول د ښځو د حقونو فعالې منیژه صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړي. دغه سازمان ویلي چې خلک باید خپلې غوښتنې د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ادرس ته واستوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د دغو فعالانو پر ضد هیڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی په بند کې ساتلې دي. خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هیله څرګنده کړې چې د طالبانو پر حکومت د کورنۍ افکارو زیاتېدونکي فشارونه د دې لامل شي چې دغه فعالان له کوم قید او شرط پرته خوشي شي. احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د ښوونیز سازمان غړي و تیر کال د اکتوبر په 12مه د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا د کابل په کارتې چار سیمه کې د دوی له دفتر څخه ونیول شول او د بخښنې نړیوال سازمان او د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ دوی د طالبان حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دوه اویا ورځو بند وروسته د څرخې پله زندان ته ولېږدول شول. احمد فهیم عظیمي ته نږدې یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ احمد فهیم عظیمي او د هغه همکار صدیق الله افغان محکمې ته ورغوښتل شوي وو او د دغو دوو فعالانو لخوا د لګول شویو تورونو د ردولو له امله یې دوسیه له پرېکړې پرته پاتې شوه او د ده د ادا له مخې ټاکل شوی چې د طالبانو حکومت به د دوی په غیاب کې پرېکړه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په اخر کې دوی بیرته د سرخی پله زندان ته ولېږل او وی ویل موږ شاید په غیاب کې فیصله وکړو. همداسې یو څه یې وویل، هم قاضي او هم یې محرر دا خبره وکړه چې له دوی څخه مو کومه پایله ترلاسه نه کړه نو په غیاب کې فیصله کوو.
هغه ته ادام وکړه چې د طالبان حکومت د عام امنیت د محکمې قاضي او همکاران یې د زده کړو پر دغو دوو فعالانو فشار راوړي چې پر دوی لګول شوي تورونه ومني. د هغه په وینا د احمد فهیم عظیمي او د هغه پر همکار صدیق الله افغان د طالبان حکومت له لوري لګول شوي تورونه د حکومت ضد کړنې لکه د لاریونونو په لار اچول او قطر ته د زده کړو لپاره د نجونو لیږل بلل کیږي. د افغانستان د خود جوش خوځښت غړي منیژه صدیقي هم د تیر زیږدیز کال د اکتوبر په نهمه د طالبان حکومت د استخباراتو لخوا ونیول شوه چې تر اوسه د څرخې پله په زندان کې ده. د یاد خوځښت یوه غړې لیلا بسیم د بشري حقونو دغو فعالانو لپاره د بشري حقونو بنسټونو او خلکو پر عدالت غوښتنې نیوکه کوي.
بخاطر دادخواهی منیژه صدیقي و کسای دیگه
د منیژه صدیقي او نورو هغو کسانو لپاره چې د طالبانو په بند کې دي لبد مرغه هیڅ عدالت نه غوښتل کیږي. ټول داسې غلي دي تبوای چې هیڅ هم نه دي سوي. همدا سکوت او چوپتیا طالبانو ته انرژي ورکوي او د دې لامل کیږي چې دغه تګلارې ته دوام ورکړي او ډیری شدي په خپل بند کې وساتي.
میرمن بسیم ادا کوي چې د طالبان حکومت منیژه صدیقي د حق غوښتلو په تور په یو نیم کال باندې محکومه کړې ده. د طالبان حکومت وایي ذبیع الله مجاهد د دغو غوښتنو او ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې یې طولون نیوز ته تایید کړې وه چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د شریعت او قانون خلاف کړنو په تور نیول شوي دي او د دوی محکمه به په دې اړه پرېکړه وکړي. طالبانو پر افغانستان نه بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی پر کړنلارو نیوز کوونکي ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بند یعنی کړل چې ځینې له څه مودې وروسته خوشې شول او نور یې لا هم په بند کې دي.
راپور کې مو اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو غوښتي وو چې طالبانو له حکومت څخه وغواړي چې په بند کې د ښځو د حقونو فعالانې له هغې ډلې منیژه صدیقي راخوشې کړي. بل پلو بیا د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي مشروعي افغانستان کې د ښځو د حقونو لوی ناورین روان دی. سیما بهوس په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په نیویارک کې د افغان ښځو له یو شمېر استازو سره کتلي او ټینګار کړی دی چې په پریکړو کې د افغان ښځو د ګډون لپاره زمینی برابرول په برخه کې باید تل اقدامات وشي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایي مشر سیما باهوس وای افغانستان کې اوس هم د خزو د حقونو لوی ناورین شته. اغلی باهوس د سشن بي پورس په خپل ایکسپانډ لیکلي د افغان خزو یو شمیر اساس یو سره کتنه کې ډینګار کړی چې د پریکړې کولو په ټولو برخو کې د جدي افغانستان په وضعیت اغیز لري. د افغان خزو د ګډون لپاره د زمینی برابرولو برخه کې تل پاتې اقدام وشي. بل خو په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو اساس ولې هم په خپل ایکسپانډ لیکلي د ملګرو ملتونو بریټانیا او د نورو بنسټونو په ګډون د سشن بي پورس د غونډې کوربه و. دا غونډه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان جنو خزو له نظره د امنیت بیا کتنه تر عنوان لاندې په نیویارک کې شوه. په لیکنه کې وړاندې راغلی په دې غونډه کې په جنو خزو د فقر اغیزو پایلو په اړه هم بحث شوه دی. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو اساس ولې زیاده کړي بې له شکه چې فقر کورنۍ مجبوروي چې د خوړو د پیدا کېدو لپاره غیر ممکن انتخابونه پیدا کړي او دا وضعیت نجونې او ښځې هغو موقعیتونو ته بیايي چې تر ټولو ډېرې اغیزمنوي. د اساس ولې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو د اساس لانا ځکه نو سیبل قول د حمل کړي چې هغه په دې غونډه کې ټینګار کړی دی چې خپل حقونو د ښځو محرومیت نه باید اشتباهاً له دین سره وتړل شي ځکه د نوموړي له قوله دا محدودیتونه له اسلام سره هیڅ اړیکه نه لري. دا په داسې حال کې چې طالبان حکومت داسې مال چې د نجونو په زده کړو کار سفر او ټولنیز ژوند پراخه بندیزونه لګولي خو تل خپل کړنو ته د شریعت په چوکاټ کې د فرمانونو عملي کې دونوم ورکړي. بل خو یو شمیر افغان جونیو خوځي وای ټول بنسټیز حقونه یې نقض شوي او لري رسونو سره مخ دي. په تخار او بغلان کې دونجونی چې نغواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
خانم ها سخت در
خزه پدی حکومت کې ډېر په تکلیف دي. زه د یو افغان میرمنې په توګه هیڅ ترې خوشاله نه یم، ځکه موږ هر وخت تر ګواښ لاندې یو. له دې امله چې ښځې یو د زده کړو او کار حق نه لرو، ترخه را آرامې تللی نه شو، ازادي نه لرو. یعنې په داسې وضعیت کې چې ملګري ملتونه باید موږ سره همکاري وکړي،
همکاري وکنه. نقش زنان
یا اوسنی حکومت که دی خزو وان دنده دا چی کمه دا بلکه اصلا نشته. که تیر تو گروه خزو دی سیاست پا گردون پا بیلا بیلا برخ که فعال گردون درلوده، خو اوس ورست تر بلی لخپل حقونو لری کیگی
همیشه.
بلوری تا دشان به های ارغوانی قرزنگ پنجون و خزو در لگبل شوی و بندیزون و لامر دا طالب مشران دا محاکمی غختنه کردی. دا دی قرزنگورو پا اکسپان اپ یا ویدیو که دا کردی چی دا طالبان و حکومت در اسلام تر نامه لانده انجون و خزی طول و اسلامی و انسانی حقونو بی برخی کردی و پا کور که زندانی کردی دی. خلا دی طول و غبرگونو نصره سره دا طالبان و حکومت دا انجون و خزو پر وران دی خپل دریز نده بدل کرده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع را واخلو. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې دا هیواد له داسې یو نړیوال نظم سره مخامخ دی چې په زیاتېدونکي ډول د ماتېدو په حال کې دی. د ادارو په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شوی د افغانستان روان وضعیت ته هم کتنه کړې او همداراز ویلي دي چې نوی نړیوال نظم د لویو قدرتونو د سیالۍ، نړیوالو ننګونو او سیمه ییزو لانجو سره لاس او ګرېوان دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې خپل واکمنۍ پراخه کړي، خپل مخالفان ځپلي، له نړیوالو سره تماسونه پیاوړي کړي او لومړیتوب ته د خپل ایدیولوژیکي واکمنۍ راوستو ته دوام ورکوي. خو راپور په عین حال کې یادونه کوي چې له دې سره سره طالبان د هیواد د دوامداره بشري کړکیچ حل او د کمزوري اقتصاد ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کوي. دا راپور پرون دوشنبه داسې مهال خپور شو چې د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکي په سنا کې د توضیحاتو لپاره بلل شوي وو. د استخباراتي ادارو په راپور کې راغلي دي چې طالبان خپلو محدودیتونو ته دوام ورکوي، په عام محضر کې سزاوي ورکوي، د خلکو اعتراضونه یې ځپلي او ډېرې نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منې کړي دي. خو په راپور کې دا یادونه هم شوې چې په نږدې راتلونکي کې د طالبانو د رژیم پر ضد د مخالفت احتمال کمزوری دی، ځکه ډېره برخه افغانان له جګړو ستړي دي او د طالبانو له سزا څخه ویریږي. خو په عین حال کې وسله والې ډلې ځواکمنه مشرتابه او بهرنی ملاتړ نه لري. په دې راپور کې همداراز راغلی دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د دې لپاره چې د طالبانو د رژیم مشروعیت زیانمن کړي په افغانستان کې پر بهرنیو ګټو د حملو د زیاتولو هڅه کوي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي سیمه ییز قدرتونه غواړي چې د افغانستان ستونزې پر ځای پاتې وي او له طالبانو سره عکس العملي چلند کوي او ورسره د طالبانو دې غوښتنې ته په احتیاط سره غبرګون ښیي چې غواړي د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. د نړیوالو ننګونو په برخه کې دا راپور یادونه کوي چې پراختیا غوښتونکی چین، سرزوري روسیا، د ایران په څیر سیمه ییز قدرتونه او غیر حکومتي لوبغاړي د نړیوال نظم او سیستم د اصولو لپاره لوی ننګونې دي. د دې ادارو د 2023 کال په راپور کې تر ډیره د امریکا د دوو لویو سیالانو چین او روسیې لخوا پر پیښو ګواښونو تمرکز شوی او دا په داسې حال کې ده چې روسیې له څه باندې دو کلونو راهیسې پر اوکراین پوځي یرغل کړی. په راپور کې ویل شوی دی چې چین د روسیې د صنایعو د ملاتړ له لارې د اوکراین په جګړه کې له مسکو سره مرسته کوي. راپور په عین حال کې د اکتوبر په 8مه پر غزې د اسرایلو تر برید وروسته د سیمه ییز کړکیچ د پراخېدو د احتمال یادونه کوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر اوریل هاینز په سنا کې د خبرو پر مهال وویل په غزا کې روان کړکیچ دا ویره رامنځته کړې ده چې دا جګړه نړیواله ناامني پراخه کړي. میرمن هاینز پر نړیوالو کشتیو د ایران پلوه حسی ډلو حملو ته هم اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې د القاعده شبکې او اسلامي دولت په څیر وسله والې ډلې چې د هغې په وینا له حماس څخه الهام اخیستی له داسې ملاتړ څخه برخمنې دي چې کولی شي د اسرایلو او امریکا پر ګټو بریدونه وکړي.
له خبرونو ورآخوا
هغې هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمانو مسابي لګکیو کډوالو ته تابعیت ورکوي. د هند ولادت د دوشنبه پورا اعلان وکړ چې په 2019 کال کې د هیواد د تابعیت تعدیل شوی قانون به پلي کوي چې لمخې به د دریو یادو شوی هیوادونو غیر مسلمان هغه کډوالو ته تابعیت ورکړي چې د 2014 کال څخه د مخه هند ته کډوال شوی دي. په هند کې شمیر افغان، سیک او هندو کډوال د اقدام هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې.
هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش مذهبي لکيو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لپاره تعدیل شوی قانون پلي کوي. د هند دولت د لومړي وزیر او د بي جي پي ګوند مشر نارندر مودي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تابعیت تعدیل شوی قانون د اجرا ور وګرځید. د هند کورنیو چارو وزارت هم د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې هیواد د تابعیت د تعدیل شوی قانون 2019 یا سي اي اي 2019 موارد د اجرا وړ دي چې له مخې وړ خلک کولی شي په هند کې د تابعیت ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړي. یاد وزارت زیاده کړي چې غوښتنلیکونه په اړوند ویب پاڼه کې د آنلاین له لارې راټولیږي. د دغه قانون له مخې د دغو دریو هیوادونو غیر مسلمان کډوال چې له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. اوس مهال هند د افغان سیکانو او هندو مذهبي لکیو په ګډون د زرګونو افغان کډوال کوربتوب کوي چې خپل ژوند یې په هند کې په کډوالۍ کې تیر کړی دی. پرتاب سنگ یو افغان سیک کډوال چې له 1992 کال راهیسې په هند کې ژوند کوي د دغه قانون د پلي کېدو هرکلی کوي او وایي چې د هند تابعیت په ترلاسه کولو سره به د دوی او د دوی د ماشومانو ستونزې هوارې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ د خاطره د افغانستان د سیکانو دوه د خاطره ډیر یو قانون راغلی دی چې مونږ خلکو ته نیشنلټی ملاویږي او مونږ خپل کاروبار کې اور نور پاسپورت دی اغستن اور نور چې کوم کارونه زموږ دی دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کیږي. دې خاطر دا قانون ډیر ښه دی او دا د انډیا ګورنمنت دا قانون استریا دی. مونږ د خاطره ډیر مونږ چې څه پرابلم دی افغانستان خلکو پرابلم دی هغه پرابلم سولو کیږي. جادات اخلي نور کوم کاروبار کوي پاسپورت پکار در سے پکار سے ورته ملاویږي.
یو بل افغان سیک کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وای که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دی خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي.
تاسو موږ لپاره یو رڼا ده که څه هم دا دویم تابعیت د مجبوریت له مخې ترلاسه کوو خو د هند تابعیت موږ سره مرسته کوي چې حکومت دفتر ته ولاړ شو هماغه اسانتیاوې چې اتباعو ته ورکول کېږي موږ یې هم ترلاسه کوو.
هغه وایي چې په هرو شپږو میاشتو کې به یې د خپلې کورنۍ ویزې نوی کولې چې دا به د دې د ورځني کار د پرمخ بیولو او د ماشومانو د زده کړو لپاره ډېر ستونزمن و. خو یو افغان مسلمان کډوال فرهاد چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي وایي چې دغه هیواد باید مسلمانو کډوالو ته هم تابعیت ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
قانون هندوستان است کې طلب
د هند قانون یوازې اهلي هنود ته تابعیت ورکوي. موږ هر څه سو کړه مو ته تابعیت رانه کړ تخه قانون دی باید مسلمان افغانان ته هم تابعیت ورکړي. له تابعیت پرته نو شو کولای بانکي اکاونټ ولرو کاروبار وکړو سونز ډیر دي باید پاملرنه وشي
باید وایي چې یو توجه صورت بگیره.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغانان د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله له دې هیواده ووتل او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. خو د افغان سیکانو او هندوانو لپاره دا ستونزې ډېرې وې او تقریبا ټول یې له افغانستانه وتلو ته اړ شول چې ډیری یې په هند کې کډوال شوي دي. په افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لامبی د روانې اونۍ په یکشنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یوازې 15 هندوان او سیکان د خپلو کورنیو سره ژوند کوي. د هند تابعیت تعدیل شوی قانون د 2019 کال د دسمبر میاشتې په 11 نیټه تصویب شو چې له مخې د هند مذهبي اقلیتونه او د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش سیکان، چین، پارسي او عیسویان کولی شي چې د هند تابعیت لپاره غوښتنه وکړي. په هغه وخت کې د دې قانون تصویب او اوس په 2023 کال کې پلي کېدل د هندي مسلمانانو خبرګون راپارولی چې ولې مسلمانان په دې بهیر کې شامل نه دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. azadiradio.com ته ورشي.
وړاندې به کندز ته هم ورشو او د کندزیانو هغه شکایتونه به هم در سره شریک کړو چې د لارو د خرابوالو نه کی ورپسې به ساس پیغامونه هم واورو. خو یادونه کوم چې د افغانستان او لند ترمنز لا هم لوبه روانه ده. یو دیرشم اور دی او یو سل نه دیرش منډي افغان لوبډلې کړي. څلور لوبغاړي تر دا مهاله سوځېدلې دي. دا د دې لوبلړۍ روستۍ لوبه ده. اوس هم راپور ورپسې ساس پیغامونه.
کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. کلبات د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظور شوو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولی. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام سخی آزادۍ روډې ته وویل،
کله چې خپل مریض انتقالوو ډاکتر ته هغه په لار کې د منځه ځي د سړک د وجې نه، نو دا موږ ته لوی مشکلات دي. او برق ته ضرورت لرو، لار ته سړک ته آبادۍ ضرورت لرو، کلینیک ته ضرورت لرو. تحمل نه کړل کېږي. دغه د پاغه حکومت کې فعلي حکومت کې دغه سپینګیرو راټولېږي او خبر هم سین وړي، خبر هم ادب ته نه رسېږي د سپینګیرو د مشرانو.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅوک غاګم څوک نه اوري. چې د کلبات ته ځوم چې ډېره لاره ده، کدل تر ډېره ده، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشې موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه هغه غواړي چې باید د سړکونه باید جوړ شي، آباد شي، کرام ارزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي. موږ دا ارزو لرو.
د یاد شوی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم ساعت مزل په څلور ساعتونو کې وخی.
دغه سړک موږ سړک چې دی بیخي خراب دی. اگر د سره دا موټر رار شي کنه کپیر دی، موږ ته سړک باید جوړ شي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دي. موږ چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې قندوز ته و امام صاحب ته موږ انتقالوي، او ډیر په دوه ساعتو په درې ساعتو کې ایل رسی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وایي د سړک خرابوالي له امله موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. سلوه کلن ګلاغا چې لس کلونو رئیس د کلبات امام صاحب ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي وایي،
مو مشکل زیات درم، تمام روز جامپین مایدم، تمام روز کرای می ورایم. غاید
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړیو. هر پیر چې وهو د کرای پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي، کرای هم ارزانه کیږي او موټر هم اوارز نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزه د ولایت له چارواکو سره شریک کړې ده او تمه لري چې ډیر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لوی لارې پر خرابوالي سربیره معارف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنوی له امله ورته پاملرنه نه ده شوې او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د نوي کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
ستاسو لا پیغامونو
دا ما اول کال دی چې ماجر سم په اروپا کې ولادل تر رمضان خدي خو تیری یو خدومره مشکلات صدل ته ملایان نسته، مسجدونه نسته. دا سمونګه چې افطار کوو یا پرشمای کوو، ټلیفون او ایار کوو، دا یو برنامه ده. اس نه دی چې دلته کوم ملایان وی یا نور خلک وی. دومره مشکلات سره ولا څوک نسته چې دغه نه پښتنو کوچو کم ټایم دغه مازیګر کېږي، ماشام کېږي، خو مشکلات ډیر دي.
روزی مبارک میاس خوډیر مبارک میاس د بس لومم پر روزه کې لیک کاروبارم د خلکو اغه سره کمی. نن سبا ټول اقتصاد نه ضعیف دي، ولې بلا ناغه د خلک دین په منس کې ستاسه اغه کارونه هم نه لري، باجی روزګارونه نه لري، او بعضی ستدی موږ په جم خلکو کې چې هغه خپل کومکونه کوي له دسې خلکو سره، او د غریب خلکو نو بل عموم اقتصاد ډیر ضعیف دی، نرخ سي کنټرول نسی، نو د ما په شخصي نظر سره د غریب خلکو لپاره دا روزه او د دې خلکو اقتصاد نو ډیر سخت ده.
اچار فروشی او ترشی فروشی لرمه
دوار زکی گی چه اچار او ترشی را مونگ راولی ما زی چی گورو ما اوز بر بازارون نشته، اقتصاد مردم ضعیف ده، توان نلری چه اچار اخلی، پا توان کیو کاروبارون نشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،